السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2022 کال د مارچ 18 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې په بنو کې د پښتون قومي جرګې په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند د احتجاج په وروسته پر تازه حالاتو د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی راځو خبرونه ته وړاندې کوونکی مجید بابر دی
پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پخپل پلویانو غږ کړی چې د دوی نیول شوي کارکونکي او پارلماني غړي خوشي شوي نو باید احتجاج ختم شي. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونو د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویکس ښارونو کې دوه پوځي اډې تباه کړي. مشال د خبرونو تفصیل نن د مارچ په 18 د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه روانه ده. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او خورو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتون سیمو د نامنیو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. تر دا مهال جرګې ته یو شمېر سیاسي مشرانو ویناوې کړې دي. په جرګه کې موجود د مشال لري خبريال وایي چې د جرګې په تالار کې بګن شمیر خزي هم موجود دي. د دې جرګې نور تفصیل پر روانه خبرونه کې به واوري. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویانو غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم کړل شي. نن د مارچ په 18 مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیس خوشي کړي دي نو ځکه پلویانو ته د احتجاج ختمولو امر کوي.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
خپل کارکونکو ته مبارکي وایم چې الله تعالی تاسو ته بریا درکړه. د سحر کې دونه مخکي پارلماني غړي او کارکونکو خوشي شول. ما تاسو ته ویلو و چې د دې کسانو د نه خوشي کېدو په صورت کې به تاسو ته پسړکونو دراوته غږ کوم. اوس د دې کسانو د خوشي کېدو نه پس د دې ضرورت پاتې نشو
پر آنے کے لیے کہیں گے لیکن اب رہائی ملنے کی صورت میں دوبارہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے.
دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاج څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی د دوه غړیو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و. پولیس وایي چې پرون د مارچ په 18 د جمعیت علماء اسلام د یو تنظیم انصار الاسلام یو شمېر غړي پارلیمنت لاج ته ننوتي وو او د عملیات چې د هغوی د وستلو لپاره پیل کړي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې پس له دې د جمعیت غړو په څلور واړو شبو کې لوی سړکونه بند کړل او د خپلو پارلماني غړیو او پلویانو د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پاکستاني پوځ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلي پوځ د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 18 د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاسوهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د راز د پاکستان ځینې اپوزیشن ګوندونو هم تورونه لګولي وو چې د پوځي اسټابلیشمنت د موجوده حکومت په واک کې راوستو ذمہوار دي خو پوځ په تکراري توګه دا تورونه رد کړی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس داوه کوي چې د پیښور ښار د تیرې جمعې د برید د ذمہوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پیښور د رسالدار کوسی د شیعهګانو د جماعت په ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل ول. د برید ذمہواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د پیښور پولیسو خبریالانو ته ویلي چې تېره ورځ یې پیښور سره نږدې په جمروت کې عملیات ترسره کړي دي او د برید د عاملینو درې همکاران یې وژلي دي. د خپلواکه سرچینو نه د پولیس دا اوس سپیناوی نه دی شوی. او رسته خبر دا چې د روس دفاع وزارت وایي چې ځواکونه د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویکس ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعال او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینونو اندېښنې زیاتې شوې او په اوکراین د درې اونیو نه د روسي یرغل نه پس ښایي روسي پوځ په هغه هېواد کې خپل عملیات نور هم پراخوي. روسي خبري اجانسونه د هغه هېواد د دفاع وزارت د ویاند ایګور کوناشنکوف په حواله وایي چې روسي ځواکونه د فرولۍ لشتمې راهیسې په اوکراین کې 3,214 تاسیسات له منځه وړي دي. د یرغل تر اوسه په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات وایي. په سمدستي توګه د روس د دفاع وزارت لخوا د دې دعوه په خلیل نه دی شوی، خو په الوانو، فرانکوویسک او لوتس ښارونو کې ځایي چارواکو دوه هوایي اډو سره نږدې د بمي چاودنو راپورونه ورکړي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه پس وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه کولو مجبور شوي. د شمیرو تر مخه په تیرو 3 ساعتونو کې له 1,62,000 څخه ډیرو خلکو خپل هیواد پرېښی دی. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنی پښتون کامی جرګه روانه ده. دا چې سیډون کې د جرګې ته څنګه ګوري
دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل د پاره. هغه باندې بیا دی عمل کوي نه کوي، خو به د باد کې خبري دا اټ سلف هم زدا ګړم چې دا به یو ښه قدم وي.
په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د احتجاج د ختمېدو وروسته پر تازه حالاتو معلومات درکو، او دا به هم موري د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د خپل ګوند اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی نه منزور کړي.
عمران خان کوم اقدامات وکړو پاکستان د بحران نه بچ کو، اندرونی سازشونو نه بچ کو، اولیا د سټرګل کوي، نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغامونه اعتماد.
او بابا وری چې د قبایلی ضلع سیډون کې وایي باید حکومت هلته مرستیالو کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورنکړي.
دا نوټیفیکیشن شو چې اختیارات راځي دي سی ته ورکړي. دا هغه شی نه دي چې دا به موږ تاسو ته مخکې ویلو چې را تاسو وزن ښکارا کوي په فاټا کې به هغه سټیټس کو ختمول نه غواړي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب درې ورځنی پښتون کامی جرګه نن روانه ده. په دغه جرګه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر ستونزو د هغوی د هواري پر لارو چارو بحث کیږي. دا وخت موږ سره د بنو نه د مشال رادیو خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دي. عمر تاسو ستلیم شي وایم او څه ورستي تفصيلات لري؟
بالکل، په بنو کې څنګه چې تاسو وې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته باندې دغه درې ورځنۍ جرګه چې سهار 10 بجې شوې ده، مسلسل په دغه کې د مختلفو ګوندونو چې کوم مشران دي هغه روان راځي. سهار 10 بجې دغه جرګه چې کوم دی پیل شوه، چې لومړی دغه پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هغه ته وینا وکړه، د خلکو خوشامدید یو کو، بیا هغه زبر د مختلفو مشرانو فرخنده لګ سوسو خبرې کوډ کم دلته و به وایم. زیاتره خو دلته د پښتنو په مسایلو باندې خبرې ټولې روانې دي او چیزي او دغه د حل لپاره مختلف تجاویز وړاندې کیږي. محمود خان چکزی په لومړی کې چې کوم وینا وکړه هغه په ټولو نه یو مهمه غوښتنه مخه ته کې خودله چې ټول ګوندونو باندې غږ وکړو، په ټول راجم ولز باندې غږ وکړو چې تاسو رائے راوړی په دې ډېر ورځو کې راغونډ شئ کې نه، هغه نه پسته تجاویز راوړی چې دغه یو مشترکه مسلسل دوامدار جرګه وټاکل شي او د پښتنو چې څومره هم مسایل بیا راځي دغه جرګه راځي او دغه لپاره تجاویز وړاندې کوي او د حل لارې وګوري. خو دوی ورته وایي چې ضرور څومره هم ګوندونو مشران دي ولستي قبایلي مشران دي ټول کې نه موږ ته تجاویز راوړی. هغه نه پس خادم حسین او امین خلګون په نمائندګی باندې هم وینا وکړه، واغې زیاتره دلته په دې سیمه کې چې کم د سلويختاله جنگ دی په هغه باندې خبرې وکړي، او بیا د هغه لپاره بار بار د غوښتنه وکړه چې دا معلوم کړل شي چې د څنګه راغې سونه توان پکې وشو مخ کې د مخنیوي کمې لارې دي. اوس د جرګاته چې کم دی په مسیخي نه پس بیا مختلف نور مشران هم راورسېدل، د ملي جمهوریت غورځنګ مشر یا چیرمن محسن داوړ ورسره، د هغه نور جمیله ګلانی، بوسرا ګوهر، افراسیاب خټک، پخوانی سېنېټر دا هم را رسیدلی دی او دغه رنګ د پښتون غورنه غورځنګ مشر منظور پښتین هم راغله دي د نورو ګوندونو مشران هم ته کم دی هغه را رسیدلی دی ولس هم په زیات شمیر کې دي اوس بیا د دې نه پس مطبخینه پس پیل سا وډنګل وړي چې کم دی هغه اوس وینا ختم تر د موسن دا وړ وینا چې کم دی روانه دي
عمر وزیر
هم د پښتنو کې څومره
عمر وزیر تاسو د وډنګي لونی خبره وکړه دغلته د خزو څومره شرکت ته په دې جرګه کې او د وډنګي سره سره آی کوم نور خزو دغلته وناګان وکړو دوی سوول
بالکل تر اوسه پورې خو وینا صرف وډنګ لونی کړي دا خو د خزې د واک تنظیم چې کومه مشره ده لای به یوسف زئی ورته نور اغام راغلی دی د پښتونخوا ملی او میګون چې کومه زنانه کارکونانې دي یا چې کومه مشرانه دي اغام راغلی دی د ملی جمهوریت غورځنګ چې کومه مېرمنې دي اغه هم راغلی دی وینا تر اوسه پورې وډنګ لونی کړي دا ملی جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ هم اوس چې کوم دی وینا شروع دا غه خپل وینا کې یو څو ټکی دا وایي چې باید دغه جرګه په درې مور ضرور د پریکړه وکړي فیصله وکړي چې نور 1500 کاله پله پلر او په برکې نه په افغانستان کې هم مونږ خلک خپل ولز د جنگ نه منې کو د جنگ نه نفرت وکړو ال زمو مسائل چې کم دي هغه حل کېدلی شي یا چې کوم دي د وسایلو باندې هم خبرې وکړي په وسایلو کې لړ یو ټکی دا چې دا وویل چې یو هغه وسایل دي زمونږه چې پاکستان ان کې لیکلي شوی دي مونږ ترا کړی شوی دي باید هغه پښتنه وشي او چې کم نه دی را کړی دا هغه لپاره هم یو تګلار یو لار هموار شي او دغه جرګه باید هغه پرې کړو او
عمر وزیر
کله جنگ ته کم دي
او عمر وزیر دغه جرګې ته کوم عام خلک راغلي کنه د قبایلی زلودی یا د بنو یا د خوشا نور او جنوبی زلودی خلک سوای دغه د دې جرګې ته څنګه ګوري
بالکل خلق هم پدې باندې یو مرخه احساس نه کوي زیاتره دلته چې ما د عام خلکو سره خبرې وشي هغه دا وایي چې باید دغه چې کومه جرګه ده درې ورځې دا یو جلسه غونډې نه یي یو جلسه وشو بس ختم شو پدې کې هغه پریکړې وشي څنګه چې د مشرانو پدې کې یادونه وکړه چې په درمه ورځ یو ضرور یو کمیټي جوړه شي او په هغه باندې ډیرو مشرانو دغه ویناوي وکړي او دغه رنګې څنګه چې ما وسوي چې مو څنګه وره مو دغه وینا چې روانه ده دلته کې هغه مو کو چې باید دلته کمیټیانه وټاکل شي هغه کمیټیانه دغه په دریم ورځ یو خپل هدف چې کوم دی هغه ورکی چې هغه سره ته ورسېدو کنه چې د دې لپاره کومه تګلارې جوړیږي مخکې مشران په هغه مجلس کې کوي ملکانان هم راغلي دي قبایلی مشران یو دوه ملکانان هم ته دې کې وینا وکړي د خپل ولس د سیمو د مشکلاتو چې کوم دی هغه هم په دې کې بیان شول نو هر یو سپیکر یې راوځي راځي هغه د پښتنو په مخ
ها ها سم دا عمر وزیر یو ته پوسبل کوم تاسو به هم مصروف یې دغلته د جرګې په کوریج کې کدارات وای چې نن مشرانو زیاتره ویناګان وکړي سبا او بل ورځ د دوی سب پلان دی سب کوي او سویل شوی دی
تر اوسه پورې خو دغه پریکړه یا نه شوه ځکه چې په شروع کې هم مخانه چکځي چې دا پښتونخوا ملي او میګرن مشر دی هغه هم دا وویل چې څونکې ایجنډا چې کوم دی هغه باید دوی ګوند نه ټاکي د غراغلي مشران د مختلفو ګوندونو مشران تي دي یا د ګوندونو دغه به پریکړه کوي چې کوم ایجنډا په کار د څه په کار جو تر اوسه پورې تجاویز دا وړاندې کیږي د ټولو مشرانو نه چې باید دلته کمیټه وټاکل شي هغه کمیټه خپل خپل سیمه مسائل او داغه د پرا تګلار چې کوم د جوړه کی بیا د جرګه چې کوم دی هغه ته دوامدار شکل ورکړل شي نو ټول ویناوالو چې تر په دې باندې زور ورکړي دي اوس به سبا بیا په دلګي سبا به هم مشران ویناوي کوي او دریم ورځ هم بیا پاتې ده چې هغه پریکړه بیا سر ته رسی په سبا رسلون کې نشریاتو کې به بیا خپل اوریدونکو ته نور اپډیټ چې رسلون کې او شریکو
سم د ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو دا په بنو کې د مشال لیډو خبريال عمر وزیر چې تاسو ته هلته په بنو کې درې ورځې د پښتون کامی جرګې په اړه تفصیل درکولو
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي وامیګون د سوري لاندې پښتون کامی جرګه پیل شوې ده په دغه درې ورځې جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده په جرګه کې به د سیمې په امنیت بیکوري او په وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې هم یو شمېر جرګې ترسره شوې دي نو آیا دا جرګه به پښتنو ته د ورپې خستونزو پراخکار کولو او هوارولو کې څه کردار ولوبوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیري نور
نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې په نوم د پختنو سیاستمدارانو پوهانو مدني فعالانو او خزو د استادو جرګه ترسره کیږي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دې جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پختنو سیمو د نامنیو بیکوري او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. پختنه دا چې د جرګه به دغه ستونزو د هواري په لارو چارو موندلو کې څه کردار ولوبي. په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییز چارو په رفیع الله کاکړ وایي چې دغه ستونزو هوارې یو منظم او اوږد سیاسي مبارزې ته اړتیا لري او جرګې د دغه عمل یو برخه ده. نوموړی زیاتوي
کده دې جرګې سره داسې شی راووځي چې دا د پښتون وطن چې کومې دا ګوندونه دي که هغه کومپرست دي که هغه مذهبي دي چې هغه پر هغه مشترکه یو ایجنډا باندې متفق شي نو دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل دپاره هغه باندې بیا دې عمل کوي نه کوي یا خو به د باد کې خبرې دا اټ سلف هم زدا ګڼم چې دا به یو ښه قدم وي. نور د دې سره زیات وینه توقع زه خو د جرګې سره نه ساتم او هغه د جرګو کار خو نه دی یا خو بیا سیاسي عمل دی ګوندونه دي کارکنان او تنظیم دی د خلکو نیوکي او سوالونه وو یو سیاسي عمل دی دا په سیاسي عمل مسلې حل کیږي.
د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې لدی وړاندې هم قامی جرګې تر سره شوې دي خو اکثر بیا وروستو دغه جرګو اعلامیه نه دی عملی شوه. په دې ترڅ کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د نور لسوا نبی په لسیزه کې د قامی جرګو لړۍ پیل کړې و او له هغې وروستو د عوامي نېشنل ګوند مزدور کسان پارټي او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم جرګې تر سره شوې دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې باید د جرګې ګډونوال د قامی ستونزو د هواري لپاره د یو شریک لایحه عمل په راجوړولو کې پرمختګ وکړي.
داسې موږ نشو ویلی چې مخکې جرګې شوې دي ناکامه شوې که نه، بلکې د پراسس یو برخه وه مخکېنۍ جرګې هم او دا هم، بلکې ډېره ګټه لري. ورو ورو کام چې کوم دی که نه هغه یو ځای کوي، د کام مشران یو ځای کوي چې خپل فکر شریک کړي، نو دا د هغه پراسس روان یو عمل یو کړی ده او ګټې خامخا دي. نه نتیجه خو به یې همدغه راوځي چې پښتانه کله سره کښېني خپلې ستونزې په ګوته کوي لنډمهاله اوږد مهاله چې کوم د دوی مران وي یا ابجکټیو دي وي هغه په ګوته کوي او بیا دا همدغه جرګو د لارې یو شریک پلیټفارم هم امکان لري چې را جوړ کړلی شي.
د جرګي منتظمین وایي چې په دغه غونډه کې پښتنو خزو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده او دا ځکه چې په سیمه کې د روانې بېقرارۍ تر ټولو زیات تاوان خزو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روایتي توګه خزې په جرګو کې برخه نه اخلي. په پېښور کې د قانوني چارو پوها او د هایکورټ وکیلا نازش مظفر وایي چې دا جرګې به هله نتیجې راوړي چې خزې د ټولنې او ریاست په کچه د سیاسي او مشاورتي عمل برخه وګرځي او د هغوی اواز واورېدل شي.
زمونږ خو پاپولیشن مور 52% فیمیل دی او 48 میل دی. څوز زنانه کمې بالکل د لوی جرګې کې اډې کې راځي، خدا کم لیول باندې راځي او دې څه ډیماند دي. ګوره د ټریډیشن ډېر اهمیت دی سر، لکه فیصلې د غبا اوم چې کم دی اوم سړي بکی. دا خو یو منلې شوې خبره ده. مې بي ډیو ټو سم ریزنز زمونږ د خزو هغه کالیبر نه دی ډیولپ شي. بینګ ا پټان سر اونلی سپیکینګ دیس از افیکټ چاهي دی باندې ما ته څوک دی سګری کوي یا اګری کوي، خو آی ایم جاست سینګ دیس بیکاز اف د ریزن لکه هغه هغه کم باونډریز کې هغه ټراپ پاتې شوی دي نو هغه ته هغه ایکسپوجر نه دی ملو او چې کوم مونږ بهر لاړو نو وی آر ناټ ان ټچ وذ دوز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګي ګډونوالو ته خواست کړي چې د قامي ستونزو د هواري لپاره خپل پوها او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملی کېدو لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د بنو د پښتون قامي جرګي ایجنډا او واګ با د هغه د ګوند نه بلکې د جرګي د ګډونوالو وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
د چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی
کورتومتراجو و دارلینگ دی سعیم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانی ما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا ایشه.
دا سو مشال راڈیو تا غوگی دا مخالف سیاسی گندونو پاکستان جمہوری غورزنگ یا پی ٹی ایم او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان تر هغه ورسته د احتجاجونو ختمولو د مارچ پر یو لسمه د لویو لارو نه تړلو فیصله کړي چې د اسلام آباد پولیسو په قامی سملی کې د هغه ګوند دوه غړي او یو شمیر پلویان خوشی کړل. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر لسمه ماخام مهال لسکونه پولیسان د پارلیمنت لاجس په نوم هغې ودانۍ ته ورننوتل چې پکې د قامی سملی او د سینټ غړي اوسي. پولیسو هلته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند دوو پارلیمانی استازو مولانا جمال الدین او صلاح الدین په ګډون د هغه د ګوند رضاکارانو د سازمان انصار الاسلام نورلس غړي ونیول. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د پولیسو د عملیاتو غندنه کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید بیا ویلي چې چاله به دا اجازت ورنکړي چې واک په خپلو لاسونو کې واخلي. په دې اړه وروستي معلومات مو د په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نه پوښتلي.
دیکھیے شک نشتا سنگتا سو خبر او کلا تیر اشپا چکلا پارلیمنٹ لاجس تا دا انصار الاسلام چکم دا جمعیت علماء اسلام یو تنظیم دے اغوی کسان دا خلیو اغی خلاف اسلام آباد پولیس کروائی وکلا او نننس کسانی نیولیو اغا نننس کسانی نن خلاص کرل را خوشی اکرل او ورسرا دوا دا کامی اسمبلی غڑی هم مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین هم نیولی شویو خو اغیر تیر اشپار خلاص کریو. نن سحر مولانا فضل الرحمن پرون د شپې نا وخت دغه اعلان ور تکړو چې کسبا تر نه بجی پورې د دوی کسان را خلاص نشي نو ټول پاکستان به بند کوو. په دې بنیاد باندې نن سحر چې کم کسان نیولی شویو اغا حکومت را خوشی کړل او د مولانا فضل الرحمن وقور ترالل الته دوی په خپل ورته استقبال هم وکړو. په بل اړخ نن سحر د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په دې اړه باندې پریس کانفرنس وکړلو او په هغه پریس کانفرنس کې دا خبره وکړله چې کوم دله ته خلک راځي دلته مونږ د چا هم بدمشي نه منو چې څوک په زور په کلکې خبرې سره راځي هغوی سره به مونږ په سخت لاسونو سره کار پورته کوو. او ورسره دا هم خبره وکړله چې وفاقي حکومت چې دې هغه دا فیصله کړی ده چې پارلیمنٹ لا چې کوم د قومي اسمبلی غړي پکې اوسي کی اغازه به د رینجر او رینجر په حواله باندې ورکوي ځکه چې د امن او د امنیتو حواله سره حالات ټیک نه دي په دې بنیاد باندې
او ګوهر مسید او ګوهر مسید پولیس سوای چې دوی دغه کسان په سو جوان دي نیولې.
پولیس په دې اړه باندې دا خبره کړې ده چې دا چې کوم انصار الاسلام تنظیم دی دا په کال 2019 کې د مولانا فضل الرحمن یو غټ لاریون کړو په هغه لاریون کې په دې تنظیم باندې حکومت دا فیصله کړی و دا پابندي لګولې و دا تنظیم لا قانون ګرځولې و په هغه بنیاد باندې پولیس دا وایي چې دلته پریډ زون کې د پارلیمنت هاوس مخ کې د پارلیمنت لاجس کې دننه د دسې کسانو چې هغه مطلب ځان ته خپل یو فورس وایي یو قوت وایي مونږه دلته بل چاته دسې قوت اجازت نشو ورکولای. په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه چې دا لا قانونه تنظیم کسان دلته راغلي وو او د دغه اجازت دلته نو په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه او دا کسانې ونیول.
او د دغه وروسته کنه چې کله مولانا فضل الرحمن بیا د احتجاج غږ وکړ د موټر وې په زینو زینو کې او په اسلام آباد کې زینې سړکونه بند کړل شي و نو اوس دغه صورت حال دی آیا دغه د خلکو د ولست تګ را تګ لپاره خلاص کړل شوی؟
بالکل اوس لارې آزاد دي خو پرون چې کله ماسخوتن دا اعلان مولانا فضل الرحمن کړو په هغې نه پس په سند کې په پختونخوا په ډېر ځایونو کې په پنجاب کې هم څو ځایونو کې سړکونه موټر وې او لارې بندې شوې وې. اوس چې کله د کسان را خلاص شول او پرون د شپې نه وخت کله مولانا فضل الرحمن اعلان کړو چې فی الحال مونږ د احتجاج ختم کوو سبا سهار به په دې باندې ګورو که کسان را خلاص نشي نو هغې نه پس لارې خلاصې شوې دي روډونه خلاص شوی دي، سړکونه خلاص شوی دي، حالات د معمول په مطابق باندې روان دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو وقات شوی دی په هټ تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي پوز د سیاست سره هیڅ کار نه لري. د مارچ پر 10مې په خپل دفتر کې یو وار بیا ویل داسې خیالي خبرې چې ثبوت یې نه وي باید د بحث لاندې رانه شي. بلخوا هم د مارچ پر 10مې وفاقي وزیر فواد چودري ویلي پوز د آئین تابع دی او د حکومت سره به ولاړ وي، خو دای ونه ویل چې د حکومت سره به څنګه ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو هلته په اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا و.
د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي پوځ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته، داسې بحثونه باید ورنشی.
میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
دیوائی ما خو پہ تیر پریس کانفرنس کے واضح کڑی ہوا چہ دا پوز دا سیاست را ہس قسم لین دین نشتا دے دا دا سی دا او دا سی با وی ہم زی وار بیا خواس کو چہ پا دی خبر ہس قسم غیر ضرور بے سنو و نکلت چی دا مارچ پا لسما پا خپل دفتر کے دا پریس کانفرنس پا دوران میجر جنرل بابر افتخار زیاد اکڑا دوی اوڑان دے ہم دا تورن و ثبوتون و غختلی مگر ہیت سی او چا دا ثبوت اوڑان دے نکو. تیر کال فروری کې هغه وخت چې ګنگوسی وی پاکستان جمهوریت تحریک او د پوز غن خپل کې پټ پناه دی او بل سره رابطې دي، میجر جنرال بابر افتخار په دغه ګنگوسی او د سما ټیوی چینل سره خبرو کې د فروری پاتمه ویلو پوز باید سیاست تر نه کاګل شي او هغه خلک چې داسې ګومان کوي باید د ثبوت نه بغیر هیڅ قسمه داسې خبرونه کې موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي اړې غړې زیات شوه. اپوزیشن عدم اعتماد راوړو د پاره خپل هلې ځلې توندې کړي ولی حکومت ته عدم اعتماد ناکامه کول د پاره. په داسې حال کې هم د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودري هم یو پریس کانفرنس کړی چې د پکې د نورو خبرو ترڅنګ د پوز په ځینو ذمواریو هم خبرې کړي. دی وایي زمونږ چې آئین دی د هغې د لاندې به پوز د حکومت سره وي او که پوز د حکومت سره نه وي نو ظاهره ده دا به د آئین په ضد وي، نو پوز ته به په آئین عمل کول وي او پوز به په آئین عمل کوي هم. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگي وویل بے شکه چې پوز د حکومت سره مرسته کوي خو هغه د آئین د لاندې نه چې د یو فرد واحد د بچ کولو لپاره. بهرمن تنگي وویل د پوز د ترجمان د دغه سپیناوي چې ګنې پوز په سیاست کې کار نه لري ستاینه کوي.
دا د سټیټ اداره ده، دا د یو حکومت اداره ده، او نه د یو حکومت د پاره کار کولی شي بلکې هغه د ملک او د ملک د سالمیت د ملک د بقا د پاره کار کوي. زدا ویم چې را هم دغه شان په کار دي ادارې په خپل ډومین کې په خپل منډیټ کې د ملک ته پاره سوچو کې په ملک کې د یو مضبوط جمهوریت ته پاره سوچو کې.
بلخوا صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای د پوز د حکومت را ودرېدل هم په هغه ځایونه کې کوم کې چې آئین پاکستان دوی ته اجازه ورکړي لازم ده، خدا سے ہم نہ چگنی پوز با پہا غزائی کی کار ولری کیرتا چی ورتا این اجازہ نہ دور کرے.
فوج دے پابند دے چی اغا دے دا ملک دفاعی پالیسی ہم امنی، دے خارجہ پالیسی دے ہم امنی، او دے داخلہ پالیسی دے ہم امنی چی دا حکومت بے جوڑی. خو چرتا چی دے پارٹائی تا پا سیاسی توگا باندے دا کمزوریانی بی نو ال تک فوج دی سر ادری گی نو دا دا ام اغا آئین خلاف ورزی دا. زکر چی پا دے ملک کے با انتخابات کئی الیکشن کمیشن بے کئی او ہر جماعت پہ پخپل گٹی او برابر ازی او چکل راشی نو بیا به فوج د اغه سر ادریږي. نو فوج د پکار دی چې دا به منی خو دا به نه کوي چې پخپل بزان له حکومت جوړي.
یاد دی اپوزیشن ډلو په جولای او اگست 2013 کې داسې تورونه لګولیو چې ګنې ملټری اسټابلیشمنت د موجوده حکومت په جوړولو کې ورسره مرسته کړي، ولې تیر کال داسې خبرې چې ګنې پوز بوز د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم سره پټ پنا مرسته کوي. په هر وخت د پوز لخوا ویل شوی دوی په سیاست کې هیڅ رقم مداخلت نه کوي او محض خیالي خبرې دی ونه شي او هر څوک چې کوي باید ثبوت وړاندې کړي. شاهنواز ترکزی، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لړن خبرونه د مجید بابر نور.
نن د مارچ په 11 د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سور لاندې درې ورځنۍ پښتون مقامي جرګه روانه ده. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو، پوهانو، قبایلي مشرانو او خلکو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنو، بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کېږي. په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جرګې په تالار کې په ګڼ شمېر ښځې هم موجود دي. پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل ټوټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویان وغږ کړ چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د پسته هغې ختم شي چې د پارلماني غړي او پلویان یې پولیسو خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلمنټ لاج څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فی د دوو غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمان د احتجاج غږ کړی و. پاکستانی پوز ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 11 د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاس وهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د خیبر پښتونخوا پولیس دا وکوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوسې د شیعهګانو د جماعت په ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل وو. د برید ذمهواري داعش شاه د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویس ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعاله او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه کولو مجبور شوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د اروپای اتحادیې مشرانو پرون په فرانس کې په یو غونډه کې د روس لخوا په یوکرين حمله په سخت ټکو یو ځل بیا غندلې. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. خو په یوکرين کې د دریو اونیو نه د روسي یرغل نه پس خای روسي پوځونه په هغه هیواد کې خپل عملیات نور هم پراخ کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نو.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وغند. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسې کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یو اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپل پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپای اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپای اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپای اتحادیه د مشانو په منځ کې درز راوستي دي. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیې په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه وو ویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیې غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپای کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلنسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولای چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیه د پراختیا سخت مخالف دی په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین لغړی توپ سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړی توپ امکان یو مخ څوک ردولای نشي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
ټاکل شوی دا چې نن د ترکی په انطالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ادارو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم له دې سره سره چې د طالبان حکومت ترکی او یا کوم بل هیواد له پرسمیت نه پیژندلې خود دغه فورم غونډې ته وربلل شوې دي. نور تفصيل د اسمت ساروان نور.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کومبل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې دې فورم ته بلل شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیل ویاند حافظ زی احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاب د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انطالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انطالیا کې باید د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي. لبلې خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي د انطالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنځشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقیبه د انطالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وویني. د زیاتکړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقیبه دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورید باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان لخپلو مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پرون مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل ګوند اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار په توګه یو قرارداد د اسمبلی نه منزور کړ. خو د حزب اختلاف ګوندونو یې غندنه وکړه او زیات یې کړ چې باید دغه قرارداد لومړی په اسمبلی کې بحث ته وړاندې کړل شوی وي. د مسلم لیگ انون ګوند یو غړي اختیار ولی وویل چې د صوبایي اسمبلی په قرارداد کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک لاره نشي نیول کېده. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې ریپورت کې اورو چې دغه قرارداد د وړاندې کولو پر وخت اسمبلی په کاروایي پیل کړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه اوازونه د حزب اختلاف لخوا هغه وخت پورته شو کله چې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هیواد د سیاسي صورتحال په تناظر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د موجوده وفاقي حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړې شوې ده. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
پاکستان کو مشکلات سره مخ ہو، کرونا پورا دنیا معیشت تباہ کو، عمران خان کم اقدامات اکڑو، پاکستان دے بحران نے بچ کو، اندرونی سازشوں نے بچ کو، اولیاء دے سٹرگل کئی نو آغا دے خیرائی تحسین وڑ دے، اور انشاءاللہ دا اسمبلی چا بھرپور پاغمد اعتماد اظہار کئی.
د اسمبلی سپیکر د حزب اختلاف غړو ته د دې قرارداد په اړه د وینا کولو د موقع ورکولو یا د رایو د شمیرلو نه بغیر په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو د زیاتی شمیرې په بنیاد د دغه قرارداد د منظورولو اعلان وکړو، خو بیا د حزب اختلاف غړو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې غندنه او مخالفت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د منظور کړی شوی د قرارداد باندې نیوکه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
اوس د یو قرارداد ته پېښ کو او په سکندونو کې او سپیکر وای پاس شو، شور په د غلو په شان په تیزای کې بیاناو پس چې زه پوه شوم هغه داوه چې لکه وزیر اعظم خسړی دی زمونږ په اعتماد دی، چې ستا په اعتماد دی دور پغلا باندې قرارداد ولې پېښ کړه، یا دور پغلا باندې دا قرارداد پاس کړه ولې، دا دی هاوس ته پېښ کړه چې دا ټول هاوس په خبرې وکړي په دلیل باندې، دا غي نه پښ به پته لګي چې دې قرارداد پاک کې سره وټون رالو، د دې په مخالفت کې سره وټون رالو. او دې کې مطمئن نه د وزیر اعظم لهجه ته وګورا، د وزیر اعظم طریقې ته وګورا چې په کوم انداز باندې غت تذلیل آمیز رویه، د زما خیال دار چې د کامیابی او د ناکامۍ اندازه خو د حکومت د بوکلاټ نه خپاسه نه کېږي.
د مسلم لیگ نن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اختیار ولی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی او د صوبایي اسمبلی په قرارداد دا صورتحال نشي قابو کېدلې.
چې د وزیر اعظم د منډې ترنډې کمی شروع شوې دي، په یو وخت په لاهور کې وي، بلې په پینډا کې وي، بلې په اسلام آباد کې، سلورمه په کراچۍ کې وي، عمران خان به چې کوم دی ډېر زیات حریان پاتې شي، دته تعداد ښکاره شي مخامخ، د ده د نیمې نه زیاته پارټي د مخالف هو ولاړ. منګ سره امرا بتی دی، زمنګ سره امرا بتی دی، خدا تاسو خو صرف ترین لیدلې دی، تاسو علیم خان لیدلې دی، تاسو نور خلک چې کوم د دې شاته دی، هغه مولانا دی دی لیلا ډېر نمونه تاسو وګوره، په دې کې ډېر سرګن سیاستدانان چې هغه نوموړي خلک دي، وفاقي وزیران دي، اب تاسو وګورئ چې هغه مخې ته را روان.
د خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړی بلاول اپریدی چې په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند استازي هم دی، مشال ریډیو ته وایي د دوی ګوند هم د وفاقي حکومت د معاملاتو نه مطمئن نه دی او په دغه اړه دوی یو غونډه هم ترسره کړې ده.
مشاورت وکړ، بیا ما روټي وکړه په اسلام آباد کور کې، نو ما چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي چې چیرمن صاحب د جام کمال سے بیا ایم این اے ګان، سینیټران، ایم پی ایز او منسٹران مې راوختل، دباب نو مونږ ناشته وشو، مونږ او بیا ورسره چې کوم د یار محمد رین چې کوم د پی ټی آئی پریزیڈنٹ دی د بلوچستان هم راغی زما کور ته، نو مونږ هم دا خبرې په منځ کې وشوې چې ان شاء الله تعالی هغه فیصلې به کوو چې کوم کې د اول د خیبر پختونخوا د صوبې، بلوچستان د صوبې، بیا د ملک بیا د ملک عوامو چې کومو کې فائدہ وی، بیا د موږ د حلقو عوامو چې کومو کې فائدہ، موږ به فیصله ان شاء الله تعالی راوون وکړو. شکر
الحمدلله،
شکر الحمدلله، دوه منې ګان راغلی جی، پنځه منې ګان دی جی، یو منې چې کوم د په فلایټ ډیلی شو، خالد مکسی صاحب امر راوانو، دوه فیملو نو دا پوزیشن دی جی.
یاد دی وی چې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد کولو د تحریک مسوده په قومي اسمبلی کې د مارچ په 9 نیټه وړاندې کړې شوې و، او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې دوی به د حزب اختلاف د عدم اعتماد ناکاموي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لري کول غواړي، د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې ټولو پښتنو ځوابونو لپاره زموږ د همکار بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کول وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نن پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه را بولی. د پاکستان د آئین تر مخه ک د قامی اسمبلی غړی یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قامی اسمبلی غړی رائے ورکوي. ک ډيري رائے یې واخیستي نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو ک کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دیاړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې درنه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن نه ځلته به فارملی موف کړه، دا موف شي دا په ووټینګ کې. بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې، بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته. دا داین په تطبیق نشته اسمبلی به الیکټ کوي، بل پر شاستر میجورټي اوسو ودرول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رائے ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د مارچ پر 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپاین دوام لري. ټاکنې د صوبې په 13 ضلعو کې کیدونکې دي چې پکې جنوبي وزیرستان هم شامل دی. په دې صوبه کې د لومړۍ مرحلې انتخابات په 18 ضلعو کې پروسه کال دسمبر میاشت کې شوي وو. په جنوبي وزیرستان کې د روان انتخاباتي مهم په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په سویلی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخاباتو د پوره امیدوارو نه خپل کمپین شروع کړای دی. پلادا تحصیل د چیئرمین په نشست امیدوار ایډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي چې دا وخت د سویلی وزیرستان ډېر سیمو کې خلک موجود نه دي.
ټول خلک په د بلدیاتی نظام ته ډېر په خوشحالي سره کمپین ها سٹارټ ته هله زله ها شری دي. کوم شور شوای دی، شور په شروع غلای دی. ان شاء الله کې چې حق ته حق یې
د تحصیل سروکی د چیئرمین په نشست امیدوار شاه فیصل غازی ویایي چې د سویلی وزیرستان سره هم پټانګ او ډیرا اسماعیل خان ضلعوں کې هم خپل کمپین شروع کړای دی.
په سود وزیرستان شه میجو تقریبا ډېر کلیو علاقې ته ورالي مو وی سم په دنا بعد میش په کلی په کورنه باندې ګرځي او خلک باندې تیار هندای خوشحال هندای خلک یې چې ان شاء الله د بلدیت الیکشن شوشي چې کیمه د خلک لوکل کیمه چارې لري دي. دوه پته زی سره شي او خل تو چاره هم شي.
د پاکستان پیپلز ګوند له طرفه د وڼه تحصیل چیرمن پر نشست امیدوار امان الله وزیر په خپل سیمه کې د بلدیاتي انتخابات د پورا د راون کمپین حال په دا رنگ بیانوي.
حال د راون دي نیمه کو کمپین سٹارټ کړی دی په دوه جلسې جلسینه هم سٹارټ شوی دي. دلته چې نورې ټیمې پاتې دي یو یو خپل ټیټي شریک کړی دي خو خل ته تا چې یو ته یره دوه هغه د ادارې د طرفه دي د دې د یره لري چې بیا ته داسې نوې چې دغه بیا هم په الیکشن کې داری دره مداخلت وکړي چې هغه د نیوز د ووټ یا چاولې پیسې پته نشي.
د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره مقامي انتظامیه پوره انتظامات کړی دي.
دا الیکشن ان شاء الله سکیجول دی 31 مارچ 2022 لپاره او سمره نومینیشنز خلکو چې جمع کړو دا غي سکروټني هم شوی دا ټول کینډیډیټس فائنلایز شوی دي. اوس زموږ پولینګ سټیشنز هم فائنل شوی دي. اراوند 276 پولینګ سټیشنز دي په ټول ساوث وزیرستان کې. ته مونږه کوم سکیورټي پلان دی او روټ پلان دی هغه باندې کار روان دی. د کینډیډیټس طرف نه چې کوم کمپین دی هغه هم روان دی. براغیزی کارنر میټینګز دي چې دا غي د خپل کوم هغه پولیټیکل کنوینسینګ دی هغه کوي لګیا دي. ان شاء الله مونږ امید لرو چې دا لوکل ګورنمنټ الیکشن چې په ساوث وزیرستان کې کیږي دا به پر امن طریقے سره کیږي.
په سویلي وزیرستان کې د درې تحصیل چیئرمین نشستونو د پورا درې 44 امیدوارون دي او د ویلیج نیبرهود او جرنل کونسلرونو د پورا 3 امیدوارون دي او د کسان کونسلر د پورا 390 او د یوت په نشست 302 او د اقلیت په نشست باندې 2 امیدوارون دي. د بلدیاتي انتخابات دغه امیدوارونو کې 343 شزونه ها امیدوار دي. په سویلي وزیرستان کې د بلدیاتي انتخابات د پورا د رجسٹر ووټرونو شمیر 44,14,419 دی. د الیکشن کمیشن له طرفه اعلان شوی په 31 مارچ په ورځ وو د سویلي وزیرستان ووټرونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د خپل ووټ حق و استعمالوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو ځینې د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړي وایي د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې مرستیال کمشنرانو ته ځینې اضافي قانوني او عدالتي اختیارات ورکړي چې له دې سره به دغه سیمې یو ځل بیا پخواني نظام ته لاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه خبرو تردید نه کوي خو وایي هلته په قبایلي ضلعو کې د کوم قسم آئینی یا قانوني بدلون په اړه به له منتخب غړو سره سلا مشوره کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلي ضلعو د چارو یا هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې لخوا په خپرو شوو اسنادو کې لیکل شوي دي چې د جسټس آفیس لاندې به په قبایلي ضلعو کې ځینې قانوني اختیارات د دغو سیمو مرستیال کمشنرانو ته ورکول کیږي. دغه اسناد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. بلخوا د قبایلي ضلعو نه منتخب شوو د صوبایي اسمبلۍ غړو پر دغې سختې نیوکې کړې دي. د شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر د مارچ پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت خلک دې ته مجبوروي چې د قبایلو لپاره پخوانی نظام زیات خو.
خبره دا ده چې دوی دا خبرې په داسې طرز کوي دا خلک وی لکه شکتو وګوره سلاره بارو پیدا کال زمونږ سره وعده شوی و هغه نه پوره کی. عدالتي نظام په ټول نه اول ضروري خبره دوی دا کوله چې عدالت او اپیل او وکیل دلیل جو غلط هم عدالتي نظام اوسه پوره نه دی قتل شوی. هلته چې کومه دنیات وی هغه د پاره بالکل په والانه ورځو کې دوی دی راوړ چې دا به د حکومت وی دغه نو اشه یو نه چې دوی په ګټه دی هغه شه یو نه یو وکړلو چې کوم زمونږ په ګټه دی هغه شه یو هم نه دی کړی. نو دا کیسی ته دی دا بیا د پولیسو دا شاینه لري کول دا به څه وخت بعد بیا بیا بل داسې فیصله ورکوي.
جسټس آفیس هغه قانوني اختیار دی چې تر مخه یې ډیپټي او اسیسټنټ کمشنران د پولیسو او عدالت ځینې اختیارات استعمالولی شي. په دغو اختیاراتو کې یو مرستیال کمشنر د یو تن د اف آی آر د درجولو لپاره امر جاری کولی شي. په دې کې د سی آر پی سی 455 دفعه ده چې د اف آی آر درجولو دفعه ده چې له دې سره د سیمې د یوې پولیس تھانے مشر یا د ایس ایچ او اختیار ڈپٹی کمشنر تا ورکول دی او لدې سره ځینې نور قانوني اختیارات هم شامل دي. د خیبر قبایلی ضلع نه د بلوچستان عوامي ګوند غړي شفیق افریدی د مارچ پر لسمه مشال ریډیو ته وویل کدا سه وشوانو قبایلی ضلع به یو ځل بیا د ملک ته نور سیمنا وسته پاتې شي.
پرچز د پاره چې کم 100% صحیح نشوي او 60-70% به صحیح شوي، دا 20-30% چې کم خلکو ته تحفظات دي په یو ځای ته چې یو خو جدا چې جرګه سم فعال شي نو دا ښه خبره. په دغه کې دا یو شیشته چې په جرګه سیستم ډېرې داسې ډسپیوټس دي چې هغه په سسته نظام ته موږ ویلی شو او دستي حل کېدو والا نظام ته موږ ویلی شو. اوس چې کوم دی چې که تاسو دا وګورئ چې اوس موږ بیا ډي سي لاندې شو نو هغه د هغه نه ډي پي او نه هغه اختیارات ختم شي او ټول به ډي سي او ایزي د مجسټریټ هغه اختیاراتو ته ملاو شي. په ځینو شیانو کې چې په ځینو څیزونو لپاره خدا اهم دی ښه خبره ده، خو په ځینو شیانو کې چې کوم دی موږ ته به ډېر زیات تکلیف جوړ شي.
بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وای د پولیسو یا عدالتونو ځینې اختیارات ضلع انتظامی ته ورکول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
پسماندگی بنیادی خبر آگا قبائل و خلقو د زنانو د ماشومان د ځوانانو د تعلیم په ذریعہ د هیلت په ذریعہ د انفراسټرکچر په ذریعہ تاسو د قبائل د پسماندگی ختم کړئ.
په قبایلی ضلعو کې ډیپټی او اسسټنټ کمشنرانو ته دغو اختیاراتو ورکولو په اړه تفصیل د اسنادو په شکل کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې په لیټر هیډ لیکل شوی. موږ په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې د هوم او ټرایبل افیئرز محکمې د حکومتي کمیټې د مشر نذیر احمد عباسی سره خبرې وکړې. نوموړي نه خو د دغه خبرو شو اسنادو تردید وکړو او نه تصدیق، خو ویل چې په قبایلی ضلعو کې به د هر قسم بدلون وړاندې د ولسی مشرانو رائے اخیستل کیږي.
بالکل اسی طرح کا سیٹ اپ ہوگا یا وہی انفراسٹرکچر ہوگا جو آلریڈی آپ کی سیٹ اپ ایریا میں موجود ہے.
په قبایلی ضلعو کې به د مرستیال کمشنرانو کار هم داسې وي چې څنګه په بندبستی سیمو کې دي، څه اضافي اختیارات نه ورکول کیږي. نور هلته د پولیس تارنو یا عدالتونو کار هم د بندوبستي ضلعو غوندې دي. زموږ د صوبې یو ځان لټوله نه ده، داسې د نورو صوبو هم ده. دلته موږ جرګې ته اختیارات ورکوو. زما په فکر باید د سیمې مشران په دې عمل کې شکیل کړو. د دغو سیمو منتخب د اسمبلیو او سینټ غړي هم په دې اړه خپلې رایې ورکولای شي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې او له دغه وروسته هلته د بندوبستي ضلعو غونډې د پولیسو او عدالتي نظام غزول شوې چې لا هم پکې پرمختګ روان دی. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو یو ځل بیا لړ خبرونه ته مجید بابر نو.
د مارچ په 11 د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سور لاندې درې ورځې پښتون مقامي جرګه روانه ده. په درې ورځې جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو خپلو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جرګې په تالار کې په ګڼ شمېر ښځې هم موجود دي. پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل ټوټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړ چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د پسته هغې ختم شي چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیسو خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلمنټ لاج څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فی د دوو غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمان د احتجاج غږ کړی و. پاکستانی پوسټ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوسټ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 11 د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتنې په جواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاسوهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو، خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د خیبر پختونخوا پولیس داوه کوي چې د پیښور ښار د تیرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پیښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په ځانمرګي برید او ډزو کې تر 600 زیات کسان ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل وو. د برید ذمهواري داعش شاه د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویسک ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعاله او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه کولو مجبوره شوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د تکنیکی همکاري پلوشي خبرونو ویان مجید بابر او زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان.